په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د اوربن په موافقه کې هیڅ پټ نه دی. دفاع وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر لخوا په مطبوعاتي کانفرنس کې مکمل وضاحت راغلی او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. په توافق نامه کې په تمام معنا اوربن یو بل ته متقابل احترام دی، یو بل په امنیتي ځواکونو ملکیانو او تاسیساتو د بریدونو نه کول، د خبرو اترو له لارې د ټولو مسایلو حل او یو پر بل د بریدونو نه ملاتړ یاد شي. له دې څخه علاوه که څوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. د طالبانو دفاع وزارت دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف روانه اونۍ له یو تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. هغه وویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي او دی نه افشا کوي. هند پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړ. هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په قول ویل چې دا ګام د دوو هیوادونو تر منځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د بندنیو چارو د وزیر امیر خان متقید وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت سطح ته لوړوي. د هند بندنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په کابل کې به د دوی سفارت د افغانستان پر هر اړخیز پرمختګ، بشري مرستو او د ظرفیت جوړولو په طرحو کې ونډه واخلي. نړیوالو روغتیایي چارواکو د سیشن بی پورز ویل سره له دې چې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو په تمویل کې د پام وړ کمښت راغلی، خو لا هم په نړۍ کې د پولیو له منځه وړل ممکن دی. د پولیو د له منځه وړلو د نړیوال نوښت چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ګیتس بنسټ پکې شامل دی، بودیجه به په 2018 کال کې 30% کم شي چې تر 2019 کال پورې به تمویل 1.2 میلیارد ډالر کم شي. د دې پروګرام یو ون ویل د پولیو د لمنځه وړلو د هڅو بودیجه ځکه کمه شوې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمیر هیوادونو په مرستو لاس نیولی دی. د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال نوښت د بودیجې د کموالي خبره داسې مهال کوي چې بل سبا جمعه د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا ورځ د دې لپاره یو فرصت دی چې له پولیو څخه د افغانستان د خلاصېدو ملي هڅو ته پام زیات شي او هر چیرې هر ماشوم ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي محکمه به نن د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړه چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربن وروسته مرستندوی ادارو دې ځپل شوې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. په حق د عدالت نړیوالې محکمې له قاضیانو څخه د مشورتي نظر غوښتنه شوې چې په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرائیل مسؤلیت واضح کړي. ملګرو ملتونو له آی سی جی څخه وغوښتل چې بېل خنډ د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاوو چمتو کولو او اسانه کولو د یقیني کولو په ګډون د اسرائیل مسؤلیتونه د یوه اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو په وړاندې روښانه کړي. د آی سی جی دا مشورتي نظر به اجرایي بڼه نه لري، خو د محکمې په باور هغه له قانوني او د اخلاقي اعتبار له پلوه دروند وزن لري. پر اوکراین د روسیې په هوایي بریدونو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه بریدونه ناوړه بللي او ویلي دي چې د پلازمېنې په ګډون په لږ تر لږه لسو سیمو کې دغو بریدونو د انرژۍ او ملکي تاسیساتو ته زیان رسولی دی. زلنسکي په خپله ایکس پاڼه لیکلي یوه بله شپه دا ثابتوي چې روسیې له جګړې څخه د وتلو لپاره کافي فشار نه احساسوي. د ډیپلوماسۍ په اړه د روسیې خبرې تر هغه وخته پورې هیڅ معنا نه لري چې د روسیې مشرتابه د ستونزې جدي احساس ونه کړي. نوموړي دغه څرګندونې سویډن ته تر سفر د مخه وکړي چېرې چې دواړه هیوادونه به خپل ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ازادي رادیو ته غوږی است. د ځوان فکر پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست ویم. په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپایي ټولنې ګڼو هیوادونو غوښتي چې د دغه هیوادونو څخه هغه افغان کډوال وېستل شي چې په جرمونو ککړ دي او یا هم د پناه غوښتنې دوسیې رد شوې دي. په دې تړاو باندې د اروپای ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړې وې. دا په داسال کې د چپورستوي کې لکتر لګه شل اروپایي هیوادونو طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستو غوښتنه کړې چې لمخې په دغو هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د اخراج زمینه برابره شي. د ځوان فکر په دغه پروګرام کې بل خپل ملمنو او ځینو داسو افغانانو سره خبرې وکړو چې له اروپا د افغانانو د ایستلو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر هغه مخکې به په دې اړه باندې زموږ د همکار یو رپورت سره واورو.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 3 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نو مولي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپای کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اوتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 2000 لږونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اوتریشي رسنۍ راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه‌شنبه د اکتوبر 20 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی وو د ترکیه لاري کابل ته ډیپورت کړي. د ډیپورت شوی افغان وګړي پاړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس یو دیرش کال عمر درلود او څلور کال د اوتریش په زندان کې تیر کړیو. دوی دا هم لیکلي چې د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباو د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپای ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اوتریش کې میشته افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي دغه د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
منګر په سختو لارو باندې راغلی او لارې کې محرک مشکلات کتلی او لګا تند او نو غبل ورځ زما کیس رد شوی دی. دلته په اوتریش کې نو ډیر وضعیت هم خراب دی، ډیر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته پته ده چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبر
په ریپورت کې مو واوریدل چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هغه افغانان چې په جرمونو باندې ککړ دي او یا دوسیه نه دي منل شوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د ازادي رادیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې په همدې موضوع خپل درنو میلمنو سره بحث لرو. د بحث لپاره مو د پالمان کې د ادغام د شورا غړی او خبريال ښاغلی خوشحال آصفي او همدارنګه ښاغلی شکر الله پاتسون چې د هم د آلمان د یو ښار د ادغام د شورا غړی دی او په افغانستان کې خبريال او رسنیز فعال پات شوی دی. تر څنګ به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې لوروپا او یا زینو نورو سیمو یا افغانستان له موږ سره خبري وکړي او خپل نظریات او اندېښنې په دې رابطه باندې شریک کړي. ښاغلی آصفي او ښاغلی پاتسون دواړو ته خراغلاست وایم. آصفي سه پیل بل تاسو وکړو د اروپایی ټولنې دغه راتلونکی یا احتمالی اقدام چې ممکن له پجرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې زنډیدلی دي یا د پناه غوښتنې رد شوي دي د افغانستان ته لیږي، دا څومره یو خطرناک پیغام کېدای شي د افغان پناه غوښتونکو لپاره؟
ډیره زیاته مننه کوم ستانګزی صاحب تاسو ته، ښاغلي پاتسون ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا تازه خبر نه دی او دا تازه موضوع هم نه ده. ګروان کال د پال رئیس داسې هڅې وشوې او داسې هڅې هم تر اوسه پورې کیږي چې افغانان د بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه دیپورت شي ایا اخراج شي خپل هیواد افغانستان ته ولیکدول شي. دا څو مشخص دلایل لري. لومړی دلیل خو دا دی چې په روسیو کې په ټوله اروپا کې او په ټول اروپایي هیوادونو کې کین اړخي افراطي ګوندونه د رشد او د پرمختګ په حالت کې دي او د دوی محبوبیت د ورځې په تیریدو سره زیاتیږي. او په اکثر اروپایي هیوادونو کې اوس مهال دغه کین اړخي افراطي ګوندونه لومړی مقام یا ځای لري په سیاسي فضا کې، لکه مثلا آلمان، اتریش، فرانسا او ځینې نور هیوادونه. دوی دغه منځګړي یا منځلاري ګوندونه اوس هڅه کوي چې په دغه پلمه باندې یا په دغه کار باندې د خلکو رایا او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي چې بیرته دوی خپل محبوبیت زیات کړي او د کین اړخو افراطي ګوندونو دغه محبوبیت راټیټ کړي یا یې کم کړي. دا یو دلیل دی چې پلمه اوس افغانستان او افغانان راګیر کړي دي. دوام دلیل هم روخانه دی او دا مونږ نشو کولای رات کو چې ځینی افغانان په تیرو څو کلونو کې په ځانګړي توګه پاتې 2015 نه لا تر اوسه پورې ځینی جرمونه ترسره کړل او د ځانګړي توګه په آلمان کې په تیرو میاشتو کې مونږ ولیدل چې ځینی پیښې رامنځته شوې، لکه په مونشان ښار کې، په منهایم ښار کې او د آلمان په نورو ښارونو کې چې په هغه کې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ځینی افغانان ښکیل وو او دوی دغه جرمونه ترسره کړل او متاسفانه دغه ټول دغه انزور د افغانانو تر سوال او تر پښتنې لاندې راوستله. او په نورو هیوادونو کې هم همداسې درواخله چې ځینې جرمونه چې وشول په هغه کې افغانان په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ښکیل وو او لاس یې درلودله او جرمونه یې کول. او دا هغه تعداد افغانان دي چې د هغوی ژبه نه ده زده، په ټولنه کې مدغم نشول، متاسفانه زده کړې و نه کړې او تقریبا د 15 کاله چې دلته اوسېږي دوی کار نه دی کړی او کار هم نه کوي او کله چې کار وړاندیز ورته وشي دوی تیر باسي ځان. بل مسله دا ده چې اروپایي ټولنه او په ټوله کې اروپا په یو ډول باندې غاړي چې په دغه پلمه باندې حاکمې ډلې ته په افغانستان کې رسمیت ورکړي. یعنی دوی فقط په دې لټه کې دي چې دغه افغانان یا د مجرمین چې دوی وایي چې دا ټول مجرمین دي، ټول افغانان مجرمین نه دي، خو اوس په عمومي بڼه باندې ویل کېږي چې کسان چې جرم کړی یا د اقامت یا د اوسېدو اجازه نور نه لري په اروپا کې، دا باید درته زره ولیکدول شي. نو د حاکمې ډلې ته یې څو څو ځلې د روان کال د پایل رئیس تر اوسه پورې په خپله کابل کې دوی لیدلې دي او په دې موضوع باندې خبرې کړې. تیرو دوه درې اونیو کې آلمان هم دا همدا کار وکړ چې د آلمان لوړپوری چارواکي یا چارواکي د کورنۍ چارو وزارت لخوا غلطه شتون درلودله او د حاکمې ډلې له چارواکو سره یې وکتل او په دې موضوع مفصلې خبرې کړې. او آلمان هم همدا پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې چې تقریبا یو لږ افغانان دي دلته په آلمان کې چې د غولېستنی ولایې چې هغه افغانستان ته ولیک دی یا یې خرج کی یا یې دیپورت کړي او په دې باندې ډیر په چټکۍ کار روان دی. دا ډیر یو بد خبر دی او دا ډیر منفي اغیز کوي په ټول هغه افغانانو چې په قانوني توګه هم په اروپا کې اوسي. یو هغه زحمت وباسي، هغه د درس وایي، کار کوي، دلته مالیه ورکوي، غالي خپل راتلونکي جوړ کړي. موږ ډیر ښې بېلګې لرو په ټول اروپا کې، ډیر تکړه افغانان لرو، تکړه ځوانان لرو چې په تېرو څو کلونو کې ډیر ښه ودلېدل. ډیر ښه افغانان په سمه او مثبته توګه په ټولنه کې دلته مدغم شول. ولې دغه انځور، دغه مثبت انځور هم متاسفانه اوس تر پوښتنې لاندې دی، تر سؤال لاندې دی. او خپل شخصا چې دلته قانوني اوسېږم او خپل المان دلته راوسته یم، زه هم همدا ویره لرم چې په دغه بهانه او دغه پلمه باندې سبا ماته مو وایي چې اوس خو وطنم آرام دی، تاسو خو زموږ میلمه وایه، نو تاسو هم لاړ شئ. او دې کې ضمانت هم شتون نه لري چې دوی دا کار ونه کړي. نو کاشکې داسې وایي چې دا ټول چې لیګل کېږي، دا ټول واقعیان مجرمین وایي، او تر اوسه پورې دغسې موثق معلومات وړاندې شوي نه دي چې په کومه کچه او کوم تعداد باندې افغانان له دغه هیوادونو څخه ایستل کېږي. آیا واقعا هغه افغانان چې ایستل کېږي دا واقعا مجرمین دي که نه هغه افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي، یا د هغوی هغه دلته قانوني اقامت لري، د هغوی اقامت نور نه تمدیدېږي، یا افغانان چې دلته درس وایي، افغانان چې دلته کار کوي، افغانان چې دلته مالیه ورکوي، او کوم جرم نه دی کړی، دی هغو سرنوشت به څنګه کېږي او راتلونکی به څنګه کېږي. دغلته زه شک لرم او دغلته زما ویره هم همدا ده چې په راتلونکي کې ټول افغانان له اروپا څخه وینستل شي تر دغه نامه لاندې، او واقعي ډلې ته رسمیت ورکړل شي چې ګویا موږ بله لاره نه لرو د تخنیکي پلوه غاړو چې خبرې وکړو د دوی سره پر څو دغه د ډیپورتس یا د یستلو مسله ممکنه شي، او موږ هم په خپلو هیوادونو کې زمونږ وګړي پر موږ باندې اعتماد وکړي او په راتلونکو ټاکنو کې زیاتې رایې واخلو، بیا خلکو ته وښیي چې دا د موخو د مهاجرت یا د کډوالۍ په برخه کې لوی لوی کارونه وکړل، لوی لاسرونې مې ترلاسه کړي، دا د افغانان مو وویستل د هیوادونو څخه، اوس نو موږ ته رایې راکړي. او متاسفانه اوس یوازې افغانان او افغانستان یادېږي، یعنې د نورو هیوادونو نه څوک نه یادېږي. او دا خبرونه کې راځي چې اروپا غاړي افغانانو باسي، المان غاړي افغانانو باسي، اتریش غاړي افغانانو باسي، چې دا متاسفانه ډېر بد او منفي خبر.
یعنی المان کې خو دا ټولو ته معلومه ده چې د کډوالو تر ټولو لوی جمعیت د شرقي اروپا وروسته پاتې وادونه دي، بیا ورپسې سوریایان دي، ترکان دي، او تر هغه وروسته یعنی افغانان ممکن په هغه اولو کټګوریو کې نه وي. خو لدې چې په ځینو جرمونو کې دوی خېلو یا خبرونه په دې رابطه زیاتو، ځکه هم دوی نوم ډېر یادېږي. خو په هر صورت دې مسلې ته به بیا هم راشو. پاتون سپ تاسو هم زیات ښه راغلاست وایم. په همدې اولې مسلې به له تاسو هم پوښتنه وکړم چې دغه په څه معنا ده د اروپایي ټولنې دغه یو جمعي اقدام کوي، واقعا د دوی دغه غوښتنه پاس شي د اروپایي ټولنې له لوري چې د شلو وادونو تقریبا شلو وادونو چارواکو د غوښتنه کړي چې په جرمونو ککړه افغانان او یا هغه چې دوسیه د پناه رد شوی دي او قانوني عقد اوسېدونه لري له دې وروسته هغه د افغانستان ته واستول شي، دا څنګه د زنګ خطر دی څومره فکر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستنځه سپ تاسو ته او خزرې سپی سپ ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا کله چې یو کډوال د نورو کډوالو په اړه دغه یو خبر اوري، نو تابند د په ذهن هم بد تاثیر کوي او د یو ډول رواني فشار لاندې راځي او رواني اغیز لاندې راځي. دا هر کډوال په روان باندې بد تاثیر کولی شي. اروپایی شلو هیوادونو چې په بروکسل کې د اروپایی کمیسون ته کوم وړاندیز کړی چې د طالبانو سره د افغانستان اوسنۍ حاکمې ډلې سره باید داسې تخنیکي هوکړه رامنځته شي یا داسې تخنیکي معاهده رامنځته شي چې مجرم کډوال دوی چې ورته مجرم وي یا په ټوله کې رد شوي افغان کډوال دا اخراج کړي. دلته یو څه باید روښانه شي. هغه دا دی چې د 2001 کال وړاندې چې کوم کډوال اروپا ته راغلي دي یا په هغه وختونو کې اروپایي هیوادونو ته کډوالي کړه، د هغه کیسونو بڼه تر ډېره بدله وه او تر ډېره یې که در دېدو خبره کېده نو ممکن ځینې کیسونه تر ډېره رد شي اوسه. خو له 2001 کال وروسته چې کوم کیسونه وړاندې شوي دي په جمعي شکل وړاندې شوي دي او هغه واضح دي. په پتیر کې فردي ستونزې به له وسنې حاکمې ډلې سره نو اوس خو ارس معلوم دي چې حاکمې ډلې په افغانستان واکمنه ده او هغه څوک چې له دې سره په ستونزو کې و نو اوس څنګه بیرته دوی ته ورواستول شي. هغه څوک چې دوی سره په مخ کې د یو قانوني دولت د یو مشروع دولت په شتون کې یاد دی لږ تر لږه د یو نسبي امن خاورې په توګه دلته دغې ډلې نه راکډوال کېدل نو هغه کډوال چې اوس تا کډوال دلته کیسونه وړاندې کوي ولې کیس رد شي ولې د دوی کیس ونه منل شي دا یو لویه پوښتنه ده او یو لوی سوال دی چې باید له اروپایي اتحادیې سره د دې حل هم موجود وي او په دغه مجالسو کې یا په دغه پریکړو کې دا وړاندې کړي چې دوی ولې د افغانانو کیسونه لري. په داسې حال کې چې افغانان په اوس وخت کې له تیر نه په اوس وخت کې ډېر له مشکلاتو سره مخ دي. په اوس وخت کې د افغانستان مبالغه ونشي هر فرد د خوندیتوب حق لري چې باید دا یو خوندې سیمې ته لاړ شي خپل ژوند جوړ کړي خپل راتلونکی تضمین کړي لږ تر لږه د یو انساني ژوند څښتن شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې په اوسنۍ د واکمنې ډلې تر اقتدار لاندې حتی انسانان هغه لومړنیو حقوقو ته لاسرسی نه لري ازادۍ ته لاسرسی نه لري په لویه کې ښځینه قشر زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال پرې ښه خبر دي خو د دغسې واقعیتونو په بنیاد باندې د دغسې واقعیتونو په شتون کې چې بیا هم نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو جنجالي پرېکړه کوي او داسې یو تصمیم نشي دا واقعا ډیره دردونکې ده ډیره خوشنونکې ده. خو هیله ده چې په دغسې پیشنهادونو باندې بیا کتنه وشي. دا د نه یوازې د رد شوو افغانانو لپاره یو د خطر زنګ دی لکه څنګه چې آصف صاحب ته اشاره وکړه دا د نورو افغان کډوالو د ژوند لپاره هم یو سیګنال دی چې دلته ورکړو چې دلته د هیڅ افغان یا په ټوله کې د هیڅ کډوال ژوند خوندي نه دی. دلته هغه کوم ثبات چې موجود و کومه د میشتېدنې کوم ډاډ چې موجود و دغسې پرېکړې چې په اروپایي اتحادیه کې رامنځته کېږي یا د اروپایي اتحادیې په یو غړي هېواد کې رامنځته کېږي طبعاً د نورو کډوالو د ژوند لپاره د نورو کډوالو په اوسېدنې باندې د یو منفي سیګنال یوه برخه ده. نو دا پرېکړه په کل کې د ټولو کډوالو لپاره خوښینونکې ده.
بله مننه ښاغلی آصفي. څه فکر کوئ په جرمني کې خصوصا چې شاوخوا 4.5 لک افغانان دي کم زیات او تعداد په دې وروستیو څو کلو کې زیات شوی دی او په دې ډله کې ډیر زیات هغه ځوانان دي تنکي ځوانان دي چې اروپا ته په قاچاق باندې راغلي په ډیرو سختیو باندې زحمتونه ګاللې دي او د دې سربېره چې یو ډیر وړوکی تعداد به په جرمونو کې ښکېل وي یا به په ځینو خلاف کارونو کې عمل لوی برخه درسونه وایي په هاوس بولډنګ یا هغه تخصصي او مسلکي موسسې چې د تحصیل په غو کې مصروف دي کارونه کوي په رستورانتو کې کار کوي یا خپل روزمره ژوند چلولای شي او خپل کورونو سره هم ډیر زیات مرسته کوي د غزوانان. دغه سی پریکړه چې خصوصا د افغانانو په ارتباط کې یو دال لیبل کول چې افغانان مجرم افغانان یا هغه چې په جرمونو کې کړ دي دا په څومره اندازه باندې د هغه افغانانو په روان باندې تاثیر کوي چې واقعا هغه خلک دي بې ګناه دي هغه ځوان افغانان او کار کوي او د ټولنې د خوالي لپاره خپل سهم ادا کړی دی تر یوې اندازې پورې.
څنګه چې ما مخکې څنګه زه سبا یادونه وکړم متاسفانه دا یو منفي او بد اغیز کوي د هغو افغانانو په ورځني ژوند باندې چې دلته په آلمان کې په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي او د آلمانانو ترمنځ په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي په ټولنه کې مدغم شوي درس وایي مالیه ورکوي او یو تعداد زیات یو شمېر زیات کسان کار کوي. څو بیلګې دلې شتون لري مثلا په وروستیو څو میاشتو کې که یو افغان یا یو افغانه کورنۍ وغواړي د یو ځای نه بل ځای ته کډه شي یا کور ځان ته پیدا کړي ډېر په سختۍ یو کچېرې ولیکل شي یا وویل شي چې مونږ افغانان یو زه داسې کور غواړم بیا تا ته ډېر په اسانۍ د رد ځواب درځي. وجه یې همدا ده چې متاسفانه د ټولو افغانانو نوم په یو ډول باندې دلته تر شعاع تر پښتنه لاندې ده چې ټول داسې فکر کوي چې افغانان ګویا ټول مجرمین دي یا ښه خلک نه دي. همداسې که چیرې غواړي دلته په یو پانتون کې لاره پیدا کړي په وروستیو وختونو کې ډېر په سختۍ یو تکړه یو ښه افغان ته دوی چانس ورکوي، او دغه عمومي قضاوت او نظر او لیدلوری همدلته اوس داسې شوی د خلکو له خانه چې ګویا افغانان ښه خلک نه دي په ټوله کې، نو دا په نور افغانانو باندې ډېر منفي اغېز کوي د دوی په پرمختګ باندې. زه چې مثلا په غذای کې درس ورکم په ښوونځي کې په تقریبا یو کال وخت ونیو چې زالته قبول شوم، د دولسو ازموینو نه وروسته ډېر په سختۍ چې څو ضمانتونه المانانو راته وکړل، همداسې څو وخته مخکې ما غوښتل کور پیدا کړم، دوه کاله وګرځېدم چا ماته کور را نه کړ. آخر دوه المانانو زما ضمانت وکړه چې دا ښه سړی دی، که څه مشکل و په راتلونکي کې موږ د دغه سړي ضمانت کوو. او هغو واضح لیکلي دي چې موږ پوهیږو چې افغانان دلته په غلطه توګه د افغانانو په اړه قضاوت کېږي، اما ټول همداسې نه دي. نو دا هغه بېلګې دي چې په ورځنیو چارو کې زیاتره افغانان ورسره مخامخ کېږي، او دا چې د افغانانو نوم اخیستل کېږي په کاري چاپېریال کې یا مثلا په ښوونځي کې په پانتون کې په نورو غونډو کې په مجالسو کې، نو سړی د ښه احساس نه لري او متاسفانه د تر شعاع او تر پوښتنې لاندې راځي. او هر څوره چې ته ځان سپین کې او ثابته کړې چې نه ټول داسې نه دي، نو دلته په میډیا کې هم په مطبوعاتو کې هم متاسفانه ډېر منفي تبلیغات کېږي د افغانانو په اړه. او دا په داسې توګه دا وضعیت دوام وکړي، نو د زیاتو افغانانو لپاره به ژوند په دغه اروپایي وادونو کې سخت شي.
مننه پاتون صاحب. جرمنی خو په دې ډېر مشهور دی چې ډېر په کارونو کې، په اداري کارونو کې ډېر دقت کوي، یا په یو بل شکل باندې یعنی دوی ډېر وخت نیسي د ځینو قضیو په حل کې یا په مخته وړلو کې، دا تای مراحل ډېر زیات وخت نیسي. دغه سي په عمومي سطح باندې یا په لویه کچه باندې چې د افغانانو په ارتباط دغه سي ذهنیت موجود دی له چارواکو سره له دولتونو سره، په ټیټه کچه باندې په ادارو کې څومره د دوی دا کیسونه لا پسې ځنډیږي او په لوی لاس دغه دی قضیو ځان تلار برابرۍ د قضیو ردیدو تلار برابرۍ اوتومات شکل باندې، او ځوانان څومره متاثر کیږي دغه مسلې؟
موږ چې څومره په دې ورسوي کې ځوانان سره پاړي کې کیو، متاسفانه د اکثر ځوانانو کې څومره رد شوي دي، او اکثر دې ته منتظر دي چې یا له دغه هیواد ووزي یو بل هیواد ته لاړ شي، یا خصوصا برېټانیا ته لاړ شي، پاس شکل شي له المان ځان نو باسي. زموږ معلوماتداري چې په وروستیو کې کله چې د افغانانو لخوا د المان په بیلابیلو ښارونو کې جرمي پیښې رامنځته شوې، په دوی کې افغانان ښکېل وګڼل شول، او متاسفانه د المان رسنیو دې ته ډېره هوا ورکړه، دې ته ډېر پوښښ ورکړه، ځکه چې د المان ځینې سیاستوال چې د ماجرو په ضد پالیسۍ نه د دوی د سیاسي رشد او د سیاسي بقا لپاره ګټه پورته کوي، له دغه قضیو نه ښه استفاده وکړه د ځان په ګټه باندې، او رسنیو هم دې ته ښه پوښښ ورکړو د شهرت لپاره، او یا هم د په ټول نه کې د ډېر لیدونکو د پیدا کولو لپاره دې منفي پوښښې وته ورکړو. دې د افغانانو په ژوند بد تاثیر وکړو، او خصوصا د افغانانو په کارونو یې هم بد تاثیر کړی دی. هر ځوان چې موږ پښتنه کړی چې په دې وروستیو کې المان ته راغلی، دوی کیس ورکړی دی، دوی کیسونه ورځ تر بلې ځنډېدلي دي، ورځ تر بلې چې نتایج راغلي دي د اکثریت منفي نتایج راغلي، اکثریت رد شوي دي. ما لږ وړاندې چې تاسو سره په خپرونه کې برخه واخلم، په فیسبوک کې پوست وکړه چې په 4:30 بجې موږ یو خپرونه لرو، او د خپرونې محتوا او موضوع د کډوالو ده. ستاسو نظر او ستاسو پوښتنه غوښتنه یا کوم ستونزه سره تاسو مخه سئ کولی شئ راته دلته ووایاست. باور وکړئ اکثریت ماته ولیکل چې متاسفانه موږ لس کسه په یو هایم کې اوسیږو، یا شل کسه په دې هایم کې اوسیږو، له موږ نه یو کس قبول شوی دی، اډونه ټول رد شوي دي، یا نه کسه قبول شوي دي، او لس اتر ټول رد شوي دي. نو طبعا روسیو پیښو، روسیو حالاتو د افغانانو په خبرون کې، د افغانانو د سر سرټکو په توګه یادېدل، او د ټول اکثره خبرونو محتوا او خبر موضوعات افغانان جوړیدل د افغانانو قضیو ته هم تاوان رسولې ده د افغانانو کیسونه هم د پخوا پرتل ډیر دیږي د خپل د اداري کارو خودونه کوي چې د پیداراتو کې هم د افغانانو په وړاندې هم تبیز رامنځته شوی دی هم منفي ګرایي رامنځته شوی ده هم د افغانانو په وړاندې په دغه ټولنه کې منفي چلند زیات شوی دی نو د دې ټول منشا چې بیا هم ذکر کوو هماغه د افغانانو جرمي قضیې دي او د دې ډول باندې قتل کیږي او دغه د جرمي قضیې باعث دي شي ویني چې خلکو ته فرصتونه په لاس کې ورکړي خلکو ته د افغانانو په وړاندې اقدام صلاحیتونه په لاس کې ورکړي نو د آلمان دولت د همدغه قضیې نه په استفاده سره د همدغه جرمي پیښو نه په استفاده سره متاسفانه د افغانانو قضیو ته هغسې پخوا په شکل مثبت لاسرسی نه کیږي هم ځنډیږي هم ردیږي
مننه آصفی صاحب په ټوله کې څه د معیار درجه بندي دوی سره شته څه معیارونه شته چې کیسونه ردوي خصوصا هغه ځوانان چې لسلو هیلو سره راغلي اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند ښه کار او د ښه آیندې په خاطر باندې راغلي دي اکثر چې کله کیسونه ردیږي یعنی څه معیارونه دي چې چارواکي په خصوصا د کډوالۍ او نور اړوند ادارې د دوی قضیه ردوي څه فکر کوي عوامل څه دي او څه رقم مختزي دي مسله کې
ستانکسي سب کله چې جمهوریت لمنځه لاړو سقوط یې وکړ په 2021 کال پس د اگست څخه هغه افغانانو چې هڅه وکړه اروپایي هیوادونو یا د نړۍ نورو هیوادونو ته لاړ شي یا په قانوني یا په غیر قانوني لارو باندې دوی په ډیر پاسانه قبلیدل په لومړی میاشتو کې په 2022 کې هم همدا مسله و تر 2023 پورې اما د وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړي توګه په وروستیو میاشتو کې اوس د افغانانو دا دلیل نه منل کیږي چې ګویا زدل تر اغلیم زباید و منل شم ځکه په افغانستان کې حاکمه ډله حاکمه ده په افغانستان کې افغانستان حکومت سقوط وکړ جمهوریت سقوط اوس دوی وایي چې نه دا مسائل مفتوازی دي دا مسائل ټول په دې باندې پویږي څنګه تاسو شخصي ستونزه لري شخصي آیا تهدید شوی یاستی که نه یاستی آیا تاسو هلته څه کاروی شخصي موږ ته ثابته کړئ چې تاسو واقعا ستاسو ژوند په خطر کې و اوس دغه دلیل دوی ته راوړي اوس دا دلیل دوی نه مني چې په افغانستان کې مثلا د حالات دی اقتصادي وضعیت ښه نه دی ټولنیز وضعیت ښه نه دی مکتبونه بسته دي کار زمينه نشته امنیتي وضعیت ښه نه دی هلته حاکمه ډله کوم کارونه چې کوي هغه د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي دا شیان اوس دوی د دونه تیر به ځان باسي او یو رقم عادی ورته ګوري فقط وایي چې موږ ته ثابته کړه چې ته څه مشکل دي درلودله او څنګه باید هلته په اروپا کې په دغه هیواد کې ته باید قبول شي په دې وروستیو میاشتو کې اکثر افغانان چې رد شوي دي د دوی ټولو دوسیې او ادعا همدا وه چې په افغانستان موږ راغلي یو ځکه تاسو ټول پوهیږئ چې په افغانستان څه وضعیت دی دوی اوس یو ډول باندې په غیر مستقیم ډول باندې له دغې مسلې سر ځان تیر باسي او وای چې نه ته باید شخصي موږ ته ثابته کړې چې څنګه موږ ستا کیس قبول کړو څنګه ته باید دلته قبول شي آیا ته هغلته څه کاروې څه ستونزه لرې د حاکمې ډلې سره حاکمې ډله یې تا سره څه ستونزه لري دغه مسایل ډېر په جزئیاتو باندې دوی غاړي اوس ما د نظره دا صرف یوه بهانه ده دوی بهانه جویي کوي دوی بهانه لټوي چې څنګه یو چاته د رد ځواب ورکړي او فقط اوس په دې فکر کې دي چې باید څوک چې راځي له دغه هیوادونو څخه منفي ځواب اخلي همدا چې ولیکل شي چې دا د افغانستان دی زه کله کله شک کوم او په دې فکر کوم چې شاید دوسیه یې ونه څېړل شي او ووایي چې ناراضه کوي بس موږ د افغانستان د حاکمې ډلې سره خبرې اترې روانې کړې دي نورا کسان چې دلې ردی اخیسته او قبول شوی دی هغه هم مونږ لګو او دوی پم ده دوی وازنه هدف هم ده چې دغه بهانه نور د مزه لاړه شي دوی غاړي چې د حاکم دلې سره یا مستقیم یا غیر مستقیم خبرې اترې ولري او یا مستقیم یا غیر مستقیم هغه رسمیت وپیژندي او ټول د سفارتونو او کنسولګریانو چې د افغانستان مربوط دي په افغانستان د افغانستان دي د ټول غوي تور کی او دا روابط عادي شي وضعیت نورمال وخی او بیا نور توي چې اوس خاص نورمال دي نو ماته مختدا سیمه وای چې اوس وضعیت په افغانستان کې څنګه دی که کیس لري نو شخصي مسائل او نور جزئیات مختره اوري
مننه کوم آصفی صاحب البته پروگرام کې لطفاً پاتې شئ موږ زینو افغانانو چې غوښتل په دغه پروگرام کې سره خبري وکړي تلاش کو چې هغه را پیدا کو په اروپایي وادو کې خصوصا اوتریش کې چې نن یو افغان ډیپورت کړی دی همدارنګه په بلجیم او آلمان کې هم اوس به یو لنډه د ما وخلو ورسره تر دې بیا خبري کوو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشتکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اته زرت زرا خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
من خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګهلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پاتون سپ ترغو چې هغه افغانانو خصوصا ځوانانو چې د خبرو هیله کړې د لغوی سره تماس برقراریږي غواړم دا مسله مو پوښتمه چې څومره په مقایسوي شکل باندې مو کولای شو د افغانانو د ځینو نورو پناه غوښتونکو حالت سره توپیر کو مقایسه کو چې لغوی سره چلند سره کم دی آصفی سپاول کې ویل چې د افغانانو په ارتباط دا مسله ډیره ده مګر ک د سوریه ایران ترکیه او ځینو افریقایي وادونو پناه غوښتونکو سره دا شکل مقایسه کو لغوی سره څنګه چلند کیږي او د هغه په ارتباط سوې جرمنان
اسویسه ما وړاندې مې اوسه اشاره ورته وکړه متاسفانه دلته د افغانانو په اړه ذهن سازي داسې وشو چې اوس دا هیڅ تحقیق او وس پرتلې ته نه شو وړاندې کېدل نه دوی په دې اړه هیڅ د پرتلې باس نه کوي لکه چې ځینې جرمی قضیې وشوې په دا ډېرې سختې قضیې وي او داسې قضیې وي چې خصوصا په اروپایي ټولنه کې د داسې پیښو رامنځته کېدل د دغه خلکو لپاره هیڅ د زغم وړ نه وي چې هغه ډېرې پیښې دلته وشو متاسفانه په دې کې افغانان ښکېل وو او د افغانانو په توسط باندې وشوي دوی د افغانانو تصویر په دغه اروپایي ټولنه کې خصوصا په آلمان کې د دوی ایمیج ډېر خراب کړ د پرتلنې پاره کومره هغه فقط یو مثال ورکم هغه د سوریه مثال تیر کال چې سوریه کې نوې حکومت رامنځته شو تیر حکومت و پرځیدو کومه ډله چې حاکم شوه دلته دا پښتنه راپورته شو خصوصا پالمانانو کې دا باسون راپورته شو چې اوس خو هغه د سوریه آزاد شوه یا سوریه کې نوې حکومت رامنځته شو سوریه کې خلک خوشاله دي باید سوریان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي د آلمان دولت رسمي اعلان وکړ چې هر هغه څوک چې دا طلب خپل خاورې ته ځي مونږ یې مخ نه شو نیولې ولی څوک چې دلته مدغم شوی دی د ټولنې برخه ګرځېدلې دی دلته کار کوي دلته ژوند روان کړی دی دوی اختیار لري چې پاتې شي دوی د آلمان د ټولنې برخه ده او که برخه نه وي په راتلونکي کې فرصتونه شته او د فرصتونو نه استفاده وکړي د آلمان د ټولنې برخه به وګرځي یعنی دا یو ښه واضح مثال دی که نور مونږ د نور هیوادونو وګړي وسره پرتلنه کوي یا عرب او یا نور ترکان خپل ته ځینې ولې دا غوي قضیه له افغانان سره فرق لري غوي بیل تر ډیره دا غوي قضیه سوداګریزي دی او تجارتي دی دا غوي قضیه غو پخانی قضیه نه دی چې په خپ د تیرو انقلابونو یا د تیرو وختونو نه یا د کوردانو د مسایل نه دلته راتله وسه قضیه تر ډیره دا غوي حل شوی دی خو لوی پرتلنه چې موږ د سوریه او د افغانستان کوچ سوریه کې هم جنگو جګړو نه افغانان راتله سوریان راتله دلته په افغانستان کې هم جنگي حالاتو داعش او نور وسلوال ډلې په افغانستان کې بریدونه کول خلک یې ورجل خلک ترې تنګ شو په اروپا کې چې اکثریت کې سونه وړاندې شوې دي یا د طالب یا د داعش د ظلم یا د دوی په وړاندې د ځینو پیښو یا د دوی د وژنو د ګواښونو له امله دوی کې سونه وړاندې کړې دي او سوریه هم ورته مثال دره سوریه کې هم کورنۍ جګړې وي د حکومت او د مخالفین ترمنځ وسلوال نه ختی ویل ته دای شاکمو خلکو چې کډوالی کوله چا بویل چې ز لګکای ما ز د بل نژاد ما یا ز بل ژبې ما یا ز زما ما سره قومي تعویز کیږي یا ما سره وسلوال مینه پرې دی حکومت نه دا قضیه ته وړاندې کېدلې خو تاسو ولیدل ممکن تاسو پرې راپور نه خبره کړی اوسې تاسو ولیدل چې د آلمان دولت ورته غږ پرې وکړ چې نه که عامول سیاسي خلک دا وایي چې د سوریایان د سوریه لازمي دروسته باید خپل هیواد ته لاړ شي دا سمنه ده تاسو د آلمان د ټولنې برخه سي ک چې دلته آلماني پاسونه خسي آلماني پاسپورتونه خسي هغه د آلمان د پاتې کېدو یا په آلمان کې د اوسېدو خو هغه ټول لاره پوره کړې برخه پوره کړې ده ولې نور څوک دلته کار کوي ژوند کوي زده کړې کوي وسی په دې ټولنه کې د خم اتغام وړوي نو کولای شي پاتې اختیاري استي په خپل خوا خاطر شي کځي مخمونه نسو او دلته پاتې کېږي موږ ته خراغ لا شوی تاسو د آلمان د ټولنې برخه استي نو دا یو ښکار مثال دی
بله مننه کوم پاتون صاحب یو اوریدونکو هم لمک سره خبري کوي په دې رابطه باندې البته د ځوان فکر په پروګرام کې
په دې موضوع غږیږو چې له اروپا د مجرم او افغانانو یا غچ په جرمونو ککړ پیژندل شوی او هغه چې دوسیه رات شوی دی د استلو مسله څومره جديده مهرباني وکړئ نو مو اخلې لکم ځای خبرې کوي. بله زموږ غاک فکر کوم دوی ټلیفون قطع کړ که څه هم چې دوی خپله اکثر غوښتي وو چې له دوی سره تماس ونیسو اما متاسفانه دوی خبرې نه کوي ممکن د موضوع د حساسیت په خاطر ځکه چې موږ په راپورونو کې هم کله چې له دوی سره خبرې کولې د نوم د نه اخیستلو خبرې کوله او اکثر له دې ډارېدل چې ګواکې څه جنجال ورته جوړ نه شي. اسفي صاحب تاسو خبریال یاست ممکن دا ستونزه تاسو ته ډیره جوته شي چې کله دوی غواړي له موږ سره خبرې وکړي اما بیرته پښیمانه کیږي څه فکر کوي واقعا دا لوی ډار دی د افغانانو خصوصا د ځوانانو ترمنځ چې ایریږي چې ګواکې دوسیې خرابې نه شي څه جنجال ورته جوړ نه شي که څنګه؟
دا زم تقریبا شل کاله خبریال پاتې شوم او دا دار کلرم او دې باندې پوهیږم چې اکثره افغانان څاغه کسان چې په افغانستان کې دی لډار دی حکیمي ډلې لډار اړیکه نشنی ولای واقعیت نشي ویلای او څاغه کسان چې په اروپایي وادونو کې دی په کمپونو کې دی او تر اوسه دوی کې سونه سرنوشت یا راتلونکی معلوم نه دی دیو نه جواب نه دی اخیسته یغو هم د نوم نه خودل په شرط باندې غاړي خپل نظر وړاندې کی او کله ناکله دی دوی د غډار هم په ځای دی ستنځای متاسفانه مکله ناکله ستونزې جوړې شوې دي په تیر کې هم دینو کسانو ته چې خپل نظر ویلای د سید عدالت د دیموکراسي د حقیقي د بیان د ازادۍ د حقیقي ولې داسې نه چې سلفي صد ارته د حاکم دی او څوک غړي د هرت په اړه نظر وړاندې کی نو ځینې ځایونو کې اساسیتونه شول لري ځینې ځایونو کې انتقادونه یا نیوکه بابیزه ګڼل کیږي په ځینو کسانو باندې نیوکه خنه لګل کی خنه لګي په ځینو ګوندونو باندې نو دا دوی ته ستوند جوړوي او دا فکر کوم دا ډار دوی په ځای دی نو کچېری بیا رښتیا ویل شي حقایق ویل شي شاید ځینو ته ستوند پیدا شي ځکه تر اوسه دوی قبول شوی نه دي تر اوسه پورې دوی راتلونکی معلوم نه دی او وجه همدا ده چې اکثر مونږ تاسو خصوصا افغانان هغه کسان چې مغاړي په نورو هیوادونو کې قبول شي دوی هڅه هم دا ده چې د خپل قلم سره او د خپل خولې سره پام وکړي تر څو چې سرنوشت یې راتلونکی معلوميږي ځکه کچېرې داسې څه وایي چې د حاکمې ډلې پر ضد باندې بیا به سبا د دوی نه دیپورتیږي یا به لیږل کیږي افغانستان ته هلته به ورته ستونزه جوړیږي او کچېرې دلته مثلا ځینې حقایق وایي بیا به دلته ورته ستونزه جوړیږي یا شاید د رد ځواب واخلي او دا ټول هغه مسایل دي چې افغانان په نظر کې نیسي خصوصا ځوانان او زه دا درک شخصا لرم او په دې باندې پوهیږم.
مننه پاتون صاحب اوس برا شو زینو مسایلو ته چې رښتیا پیخیږي هم او کسړی صادقانه وایي نو ځینې خپل ځوان افغانان هم بے پامی کوي په دې مسله کې مثلا څو وخت مخکې یو اکس راوته یو چې یو افغان ځوان د پولیسو لخوا درول شوی دی جرمني بو یا کومبل خار کومبلی وات د مکمل دی او عسكر دریشی اغوستي د پلنګي اغه برګه دریشی په ځان کې د عسكر درول دی د تلاشی کوي او به د اڅول چې نور داس کالی وانه غوندي فکر کوم کالی لری کړی دی ور باندې د دې ترڅنګ په اکثر سټیشنونو کې چې ګوري د غزوانان ولاړ وي ترڅنګ لوی مسله ده چې دوی د ژبه په زده کړه کې هغه ژبه چې دوی په درد خوري په هغه کې ټمبلی کوي په درسونو کې ډیر زیات تلاش نه کوي هغه چې حداقل لکس منل شوی ام دی یعنی کپورا نوی منل شوی ترڅنګ د مسلکی کارونو د زده کړې لپاره دوی ځړ نه کوي بلکې په ماغه ورځنی کارګری یا روزمست کارونو کې چې اکثر تور کارونو په ماغه کې هم مختشوی کارونه کوي او د لانګ ټرم یا د اوګدی مودې لپاره دوی فکر نه کوي دغه څومره مهمه ده د افغانانو په ارتباط د یو ذهنیت جوړیدو په برخه کې
یو څه چې ستانګزیا سبت روخانه شي هغه درې چې جرم جرم ده چې هر څوک جرم کوي باید سزا ورکړ شي دلته د مجرم یا په جرم کې د کاکړو افغانانو هیڅوک ملاتړ نه کوي کدا زشم کدا بل افغان شي کدا هر افغان شي دوی ملاتړ نه کوي ځکه چې امدغه مجرمین دي امدغه ډلې ټپلې دي امدغه ورانکاری دي چې دلته د نور افغانانو ژوند تریخ کړي دي او دلته د نور افغانانو په ژوند باندې منفي سیوري غوړولې دي د دوی امدغه بدمعشان چې په ډیرو سختو په ډیرو په ډیرو خونکار او بدرنګ ولار باندې روپا ته ځان را رسولي دي په قرض پورې پلرونو پیسې اخستې چا پټه خرڅ کړې چا چا د یو چا نه قرض کړې دی او چا د میرمنو سره خرڅ کړې او چا د کوم لارو پیسې پیدا کړې په ډیرو سختو لارو روپا ته راغلي ولې دلته چې راشي پینسې پورته کې غاړه کې ځنځیرونه واچي یو ډول بدماشانه شروع کې په دلته د سپرنس ټیشنونه یا دلته د بانو پونه وي په دې کې یو رقم ګرځي چې د ستابت لري کې باور دی او شاز زه د همدغه حالت نه یعنی تر ډیره اوس په خار کې نه ګرځم زم چې خدای نه خسته خدای نه خسته دوی منتلاس روانه چي دا شته دا یو یعنی حقیقت د دې ټولنه کې موجود دی هر څوک چې جرم کوي د المان دولت کوته سزا ورکوي کدا مابس تلګي هیڅ افغان د دې نه ملاتړ کوي نه په دې باندې زړه خوږی نه د المان دولت نه دې ګیله کوي ځکه چې مجرم باید چې په هر ټولنه کې د بل انسان ژوند ګواخي د بل انسان ژوند په خطر پیخي باید سزا وګوري او د خپل اعمالو نتیجه ترلاسه کړي دا یو بل مسله د زینو لباسونو دا یا د زینو حرکتونو دا چې دا دلته کې متاسفانه زین افغانان چې افغانستان راغلي یا زین ځوانان چې افغانستان راغلي هغه فکر چې کابل کې د کوڅه گشتي یا د ډلو ټاپلو د ازمایښتونو فکر الته موجود او هغه ډلې ټاپلو هغه ډلو ټاپلو د ازمایښتونو فکر دلته هم ځان سره راوړی دی چا کاګه په کولونه په سر کړی دی چا د اسکرو د ریشنه غوستي دی چا یو رقم واسکټونه غوسته چې هغه هیڅ د دې ټولنې د کلچر د دې کوټونې له لباس رئیس ارخ نه لګي باور مو وشه چې دغه خلک په بازار کې ګرځي چې مونږ خپل افغانان مونږ یو ګر مونږ پر شرمېګو نو تاسو فکر کړئ دا روپای چې دغه خلکو ته ګوري په دې لباس کې په دې شکل کې نو دوی به څه فکر کوي نو تعبیر چې امدغه ډلې ټاپلې امدغه اشخاص بایس دي شوی چې شریف افغانانو د بیا زار افغانانو یا د واقع دلته دغه د زینو پیخونه یا د زینو الته د واقعیتو نه راغلو افغانانو په ژوند منفي تاثیر کوي دلته دغه ډلو ټاپلو دغه ځوانانو د نور افغانانو ژوند لکه خطر سره مخ کړی د نور افغانانو ژوند دی یو ډول له بې ثباتۍ سره مخ کړی تاسو معاملانې وته اشاره وکړه په خپل اسیفي صاحب هم په خپل لومړنۍ خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړی نو د اندغه ډلې ټاپلې دي چې دا یو واقعیت دی چې زمونږ په ژوند منفي تاثیر کړی دی زمونږ ژوند اندغه ډلو ټاپلو اندغه اشخاصو اندغه بازاري لګښتو زمونږ ژوند له خطر سره مخ کړی دی زما ژوند دی اندا اوس ډاډه بازار ته په دې خاطر نشم ته چې د سینې چې دغه دوه ډلې سره یا د درې کسه چې دغه د نمایشي جامع غوسی یا نمایشي حرکتونه کوي یا ځنځیرونه غاړو کې چور یو رقم لاسونو کې پټه چودي دو سره ونخليو چاپا واچول شو خوځو د ام افغان دي دلته بخونه خونه پیژنل کی خدای نخصه زمون په لمنه کوم داونه لګیږي موږ د وچو له کابل لامده ونه شو دي ان تر ډیره خلک زنه کوي چې هتا لوی بازارونه ته وس الکه پوخا چې په ډاډه زغه بازارونه ته وتل دغه اشخاص لاسه بازار ته وځي نو زمون هيله داد زمون له کورنونه هيله داد زمون کګ په افغانستان کې فامیلو نه اوري تاسو چې دلته اولاد اروپاته د یاد زده کړو یاد کار لپاره لګل تر لګاته کور کې وته لشي دا زوی زال تلیکم چې دینه بالته څه جوړیږي ستاسو کمی پیسې چې په دغه زوی باندې مصرف شوی دي دا الته تا ته بیرته ګټي کنه دا تا ته الته ګولان کوي ته باید لک تر لګه دغه زوی نه عمل ته ورځونه وکي خپل دغه اولاد الته ورځوه چې دا اولاد زه له دغه ټولنې یوه بلې اهل ټولنې تلېګم یوه بلې داس ټولنې تلېګم چې حالته هرڅه تر دغه ټولنې متفاوت دي حالته د هرڅه تلل کېږي حالته د هرڅه پښتنه کېږي حالته زره زره تاسو سره حساب کېږي زه دا زوی دا اولاد تلېګم دا ماته سره وړي آیا د کوم څه مصرف چې زه پر کوم پیسې چې زه پر مصرفم دا بیرته ماته ګټلې شي دا بیرته
یا انروف ورت gehalten bitte warten sie einen moment
پاتون سپ ټلیفون مصروف شو البته اسفي سپ په لاين کې وی اسفي سپ سره بمدغه بس ته ادامه ورکو اسفي سپ بمدغه مسله د تاسو نظر هم غواړو شار بو چې البته پلان ټوک کې کراته وای چې وخت هم کمیږي اخري بحث به بیا ور شو چې د افغانانو خصوصا د یو تعداد دغه سیزوانو افغانانو په آلمان کې یا په فرانسې کې په پاریس کې ډیر زیات جنگونه کیږي د دوی ترمنځ البته راپورونه دي چې په زینو سیمو کې
زینی افغان ځوانان د سیګریټو په قاچاغ باندې دوی بوختي او لیو بل سره ډیر جنجالونه کوي، د پیسو په سر لیو بل سره جنگونه کړي دي، وژنې کوي، په چاخوګانو یو بل وهي. دغه یو حالت څومره رول لري د اروپا په اروپایانو ترمنځ د یو ذهنیت جوړېدو په برخه کې د افغانانو او افغان ځوانانو پر اړه؟
څنګه چې مامخ کې یادونه وکړه، متاسفانه دا کارونه شوي دي. په تېرو څو میاشتو کې دا کارونه وشول او افغانان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې په دغه پیښو کې لاس درلود، او دا د تاسف ځای دی. زه واقعیا شرمېږم کله چې دغه مسایل د آلمان په میډیا مطبوعاتو کې راځي او پرې خبرې کېږي. زه خپله کله چې ځینو لویو ښارونو ته ځم، لکه برلین، فرانکفورت، هامبورګ یا نورو ښارونو ته، په دغه هوبانوفو کې یا سټیشنونو کې ځینې کسان ګورم، د دوی هغه لباس، د دوی کردار، رفتار، گفتار ګورم، اورم، شرمېږم چې وایم زه د افغانستان یم. یعنی دا کسان باید زر تر زره دیپور شي، او دا کسان د دوه کسانو ځای اروپا نه ده. دا کسان راغلي دي چې دلته جرم وکړي، دلته جنایت وکړي، او دلته متاسفانه هر دوی داسې فکر کړی چې دا افغانستان دی، او څوک به د موږ نه پوښتنه نه کوي. اما برعکس، دلته څنګه چې پاتون ته یادونه وکړه، دلته د هر څه نه دلی پوښتنه کېږي. موږ باید خپل کردار، گفتار، رفتار، پندار باید سم کړو. موږ باید په ټولنه کې مدغم شو. مونږ دلته نه یو راغلی چې خلکو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې خدای مکه جنسي تیری وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې په مغازو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې غلا وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې چاقو کشی وکړو یا په نورو ته په بد سترګه وګورو. او دین افغانان دي، د دوی کالی اغوستل که تاسو وګورئ، د دوی دغه رفتار او گفتار تاسو وګورئ په دینو ځایونو کې، تاسو به ووایئ چې اصلا په افغانستان کې د ځینې کسان دا جرات نه کوي چې دا کار وکړي. دوی راځي دلته په اروپا کې دا کارونه کوي. ځینې کسان راځي یو ډول بیرغ پورته کوي، ځینې کسان بیا راځي بل ډول بیرغ پورته کوي. ځینې کسان چې مثلا مظاهرې کوي، د دوی هغه مظاهرې انساني بڼه نه لري متاسفانه، په هغې کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. په مکتبونو کې مثلا ځینې پېښې رامنځته شوې چې د دوی هغه برخورد، کردار، رفتار، حتی د هغه کسان چې نوي ځوان شوي دي، د افغانستان څخه راغلي دي، مکتبونو کې ستونزې دوی لري، ژبه یې نه زده کېږي، او برعکس د دوی هغه بیا تاوتریخوالی ته لاسته چوي. او دا واقعیتونه دي. هیڅ افغان نه غواړي چې د داسې کسانو څخه ملاتړ وکړي یا حمایت وکړي. دا کسان باید دیپور شي. ولې زما تشویش هم دا دی چې په لامده او وچ ټول یو ځای ونسوځيږي. زه خپله شخصا په دغه آلمان کې ستانګزای صاحب کله چې د آلمانانو سره په اړیکه کې یم، د احساس د راحتۍ احساس کوم، د آرامش احساس کوم. اما هغه افغانان چې زه نه پېژندم، د هغو سره چې نه غواړم اړیکه ونیسم، د هغو نه فاصله اخلم او د هغو نه واټن اخلم، ځکه زه پوهیږم چې مثلا ځینې کسان افغانان چې دلته غواړي درس وایي، یو ځای ته ورسېږي، کار وکړي، او یو ښه بېلګه، یو ښه مثال، یو ښه الګو اوسي نورو ته، دغه ډله افغانان هم نه غواړي چې داسې افغانان مخته لاړ شي او هغوی ته بیا ستونزې جوړوي، تخریب کوي، او یا په یو ډول نه یو ډول باندې غاړي چې هغه بدنامه کړي، یا لاره یا د پرمختګ لاره مخنیوي وکړي. نو دا د تاسف ځای دی. متاسفانه زه هیله لرم چې دا خو د کورنیو دنده ده، مور او پلار دنده ده چې خپل ځای اروپا ته رالیږي په دود چې دا پیسې ورته ولیږي، او خپل زوی ته یې دا نه دي ویلي چې په اروپا کې څه رقم رفتار، کردار، گفتار او پندار ولري. هلته باید درس ووایي، دلته باید ژبه زده کړي، دلته باید کار وکړي، او دلته پیسې یو انسان باید د نورو انسانانو په منځ کې ژوند وکړي. دا چې موږ په کومه ډله پورې تعلق لري، په کوم ګوند پورې تعلق لرو، څه ایدیالوژي لرو، څه فکر لرو، دا ټول افغانستان کې پرېږده، او دلته چې راځي یو نوی ژوند له نوي فکر سره پیلوي، د نوي پلان سره پیلوي، او کوښښ وکړه چې نور هم ومني، او دا توقع هم ولري که چیرې ته سم اوسي، مثبت فکر ولري، مثبت پلان ولري، ستا گفتار، کردار، پندار او رفتار سم وي، پیسې یو انسان ته هم په دغه ټولنه کې منل کېږي. ادغام یو طرفه لاره نه ده چې موږ له نور څخه توقع وکړو. ادغام دا دی چې دوی هم له تا سره کوښښ کوي، ته هم یو دوه درې قدمه مخته ځې، ته هم کوښښ کوي چې ځان مدغمه کړې. نو که چیرې غواړو چې ښه راتلونکی ولرو، باید دلته ژبه زده کړو، درس ووایو، جرم ونه کړو، پیسې یو انسان له نورو انسانانو سره په یو سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. دا بدماشي، دا چاقو کشي او دا کارونه چې اوس کوو، متاسفانه چې پاریس او آلمان او نور اروپایي ودونو کې په دې څو میاشتو کې مونږ ولیدل ویډیوګانې راوته، دا کارونه باید نور ونشي او دا کسان ته باید سزا ورکړل شي. دا کسان باید زر تر زر افغانستان ته دیپور شي، یا په مستقیم ډول باندې یا غیر مستقیم ډول باندې، ځکه دا سبب د بدنامۍ د ټول افغانان ګرځي. هی افغان بلاري چې دا افغان پالمان کې یا په فرانسې کې یا پوتریش کې اوسېږي او لازیات وخت غوته ورکړل شي.
بله مننه کوم اسفي صاحب. پاتون صاحب د تاسو اخیری خبره به هم وورو، بیا به خدای پامانه وکړه.
زما خبر خو تقریبا یو څه سپیسی هم تکمیل را خوزما بیام. زما غوښتنه د فامیلون نه داره چې خپل بچی چې اروپا ته را لېږي لږ تر لږه دا ورته په غوږ کې پیچکاري کوي چې تاسو یو انساني ټولنې ته ځئ، تاسو باید انسانان هلته جوړ شي. زه لکه څنګه چې سپیسی ویل باور دی وشه، یعنی ما له ډیرو افغانانو دلته فاصله نیولې ده. ما له ډیرو هغه ځوان افغانانو چې زه دوی ګورم چې دوی د دغې ټولنې برخه نه جوړېږي، دا نن دی که سبا دی په یو 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 جرم یو 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 څه کې ککړېږي، له هغوی نه ما فاصله نیولې ده. بدبختانه بدبختانه څه چې کوم فکر چې له اکثریت ځینو افغانانو سره، یعنی ځوانانو سره په افغانستان کې د ځینو ډلو ټپلو یا ځینو ګوندونو لخوا ورته پیچکار شو، هغه ډلې ټپلې د دغه د 2020 کال د روسي بدون نه راوروسته تر ډیره په اروپا راماتې شوې دي. دوی له هماغه ځوانان نه دلته هم د هماغه هاهو استفاده کوي. مونږ ګورو چې تر ډیره په سوشل میډیا کې مستقیم من یو بل ځوان ته داسې اخطار لیږل کیږي چې دا کدا غږ د اروپایي پولیس ته ورسیږي، نو د همدغه غږ د همدغه ویډیو په اساس باندې دغه ځوان نیول کیږي. دا یو جرم دی، د یو چا ژوند تهدید کړی دی، یو چا ته مستقیما ګواښ کړی دی. خو ولې دا په دې نه پوهېږي؟ د سره هماغه د کابل فکر دی، د سره هماغه د افغانستان فکر دی، تر اغلی هماغه فکر دلته پیچکاري کوي. نو یو خبره چې مخکې مې هم واضح کړه، اوس هم واضح په ښکاره وایم چې هیڅ افغان دلته د مجرم افغان نه، هیڅ افغان دلته د هغه چې نور ته ستونزې جوړوي د هغه افغان او ځوان نه دفاع نه کوي، د هغه ملاتړ نه کوي، هغه دلته نه خوښوي. هر یو دا هیله لري. ما تاسو وړاندې ویل چې ما له خلکو نه پوښتنه وکړه چې ستاسو غوښتنه څه ده. اکثریت راته دا هم لیکلي وو چې دوی باید زر تر زر د دغه ټولنې نه وویستل شي. دا ټولنه انساني ټولنه ده، دلته باید موږ ژوند ته پرېښودل شو، دلته باید موږ د دغه خلکو په منځ کې تصفیه وشي. هغه څوک چې د دغه ټولنې سره د ادغام وړ نه وي، د دغه ټولنې د ژوند له ارزښتونو سره برابر نه وي، نو که دا جرم کوي او دلته د نورو خلکو ژوند ګواښي، که د دې ټولنې نه وویستل شي ډیپورټ شي، هیڅوک پرې نه خفه کیږي. خو هیله مو داره چې اصلاح رامنځته شي. هر څوک چې په دغه فکر راغلی، دغه فکر هم دا اوس هغه ځوان په ذهن کې، هیله مو داره دا فکرونه له ذهن نه وباسي، ځان نه اصلاح کوي، دغه ټولنې برخه وګرځي. لومړی خبره خو داره چې زده کړه وکړي، فرصتونه استفاده وکړي. پخوا به خلکو کوشش کوو چې زوی او اولاد یو ځای ته برس ته ولیږي چې هغه په خارج کې لوړې زده کړې وکړي، نیمه لوړې زده کړې وکړي. تاسو دلته راغلي سي ټول فرصتونه په مخ کې پراته دي، استفاده نه کوي، یا په قمارخانو ګرځي، یا په شرابخانو ګرځي، یا په شپیل حالونو ګرځي، یا په نورو چکر پسې ګرځي. نو راتلونکی راتلونکی تمه څه چې خپل کورنۍ در تمه ونه لرو، د المان دولت په تاسو حساب کې، د اروپا هیوادونو په تاسو حساب کې، هیله دا ده چې اصلاح رامنځته شي. ځوان باید خپل راتلونکي ته فکر وکړي، ژبه زده کړي، له فرصتونو ګټه واخلي، کار وکړي، خپل راتلونکي په خپله جوړ کړي. که نه په دغه ټولنه کې دي، د نور افغانانو د ژوند د ګواښلو سره دا بهتره ده چې دوی دغه ټولنه وستل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم ښاغلی شکرالله پاتون او ښاغلی خوشحال اسفي چې په دغه پروګرام کې مو راسره خبرې وکړلې. له تاسو درنو اورېدونکو هم مننه چې دغه پروګرام مو واورېد. البته له اروپا د هغو افغانانو چې له جرمونو سره جرمونه یې کړي دي، او د هغو افغانانو چې دوسیې رد شوي د ایستلو د خطر په ارتباط موږ بحث وکړو. کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې د ځوان فکر دغه پروګرام بیا هم واورئ.
I'm not.